آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 دي. په افغانستان کې د ماښام 9:00 کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس خنی یو ځل بیا په طالبانو ژغ وکړ چې سوله وکړي. یونیسف وايي په افغانستان کې 2 میلیون نجونې د زده کړو نه محروم دي. او د اسلامي دولت ډلې یادایش د عراق په پایتخت بغداد کې د نننۍ ځانمرګ برید مسؤلیت په غاړه اخیستی.
نن د یکشنبه ورځ ده، د 2018 کال د مارچ د میاشتې شپږمه ده. رولا غنی ویلی دی چې د ښځو د حقوقو لپاره به ډېرې هڅې وکړي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس غنی یو ځل بیا په طالبانو ژغ وکړ چې سوله وکړي. جمهور رئیس نن د ملي شورا غړي غونډې ته چې د پارلمان په نوي ودانۍ کې جوړ شوې وه وینا وکړه. جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې ویل چې القاعده، داعش، د منځنۍ اسیا توندلاري او پاکستانی طالبانو چې د غنی پر وینا افغانان نه دي، اصلي مخالفین دي. جمهور رئیس دا هم ویل چې داعش د افغانستان په افغانستان نه پتیشت دي. نور تفصیل به د اکرام شنواری سره په دې رپورت کې وو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن د طالبان له خوا د سولې په خبرو کې د نه ګډون او سولې د خبرو سره د یو شمېر شرطونو د ښودلو یو ورځ وروسته د افغانستان د ملي شورا د امتیازي کال د کار د پیل غونډې ته وینا کوله، ویل چې طالبان د یو لوی تاریخي ازمایښت سره مخ شوي دي
او دا فیصله باید وکړي، چاهې د خپل هیواد او ملت په خوا کې درېږي او که مخالفینو سره درېږي، انتخاب د تاسو دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د ژمي زد 15 سالوي خورزو رسخته وروسته د ولسي جرګې او مشران جرګې دواړو مجلسونو ګډې غونډې ته په وینا کې په طالبان او د اسلامي حزب په مشر ګلبدین حکمتیار باندې غږ وکړ چې سولې ته دې حاضر شي. جمهور رئیس غنی ویل چې په سوله کې د ټولو افغانانو ګټه ده،
هم زموږ ګټه ده چې د وطن خیر غواړو او هم د هغوی چې له موږ سره په جګړه بوخت، او دا ارزو ورسره ده چې یوه ورځ په دې وطن کې اوسي او د عزت ژوند ولري.
جمهور رئیس غنی یو ځل بیا ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، بلکې هغه ویل چې دا یو تحمیلي جګړه ده. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو چین او د چین جنګیالیو شتون د دغې جګړې د یو بل عنصر په توګه ونوموه.
د اکرام شینواری پوره راپور د خبرونو نه وروسته اوري. د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې د افغانستان او د پاکستان د قواوو ترمنځ جګړه شوې ده. د ذبیح الله غازی سره چې امداوس د جلال آباد نه موږ سره په تلیفون کې دی غږیږو چې نور تفصیل واخلو. غازی وروره، آیا جګړه اوس ادامه لري؟ ذبیح الله غازی صاحب غږ اوري؟
بلې بلې تاسو غږ اورم. زما غږ اوري تاسو؟
بلې. جنگ ادامه لري که بند شوی دی؟
بلې بلې. د سرحدي پولیسو قومندان ولی خان شینوار وایي چې دغه جنگ وسم روان دی او د شلبان د 2 بجې د غرمې شروع شوی دی، خو د درنو وسلو دی او د سپکو د داشکو دی ګویا کو د دغه وسلو جنگ روان دی. وایي چې پاکستانی ځواکونه اول د دوی په پوسټو برید وکړ او بیا د هغې نه وروسته دوی په مقابل کې جنگ شروع کړی دی. وسم روان دی، خو د تلفاتو په اړه د معلومات نشته دی چې دیغه یا اخوا ته به تلفات اوښتي که څنګه.
ډیره مننه، تشکر.
په کونړ کې د پولیو نوی پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت کلتوي معافیت رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز امریکا ژغ ته وویل چې د پولیو وهلي ماشوم کورنۍ د کونړ ولایت د شګل دولسوالۍ د شلتن درې د څونو په غرنۍ سیمې کې ژوند کوي. د پرویز په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله په همدې سیمې کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړۍ مثبت پیښه ده. په تیر میلادي کال کې، یعنی په 2015 کال کې، په افغانستان کې د پولیو شل پیښې ثبت شوې وې.
میرمن غنی ویلی دی چې د ښځو د حقوقو لپاره به هڅې زیاتې کړي. د جمهور رئیس میرمنې نن جلال آباد ته سفر کړی او هلته یې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې دا خبره کړې ده. د ننګرهار د ښځو د چارو رئیس انیسې عمراني وویل چې رولا غنی ورسره په ننګرهار کې د بې سرپرسته ښځو د ملاتړ لپاره د مرستې د یو صندوق د جوړولو ژمنه هم کړې ده.
یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې 2 میلیون نجونې د زده کړو نه محروم دي. یونسف وویل چې د شوزو شونکو نه موجودیت او نامنی هغه دوا عوامل دي چې دغه ماشومان انجنونو د درس مخه نیولې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو خبريږي. د امریکا په 15 ایالتونو کې پرون مقدماتي انتخابات شول. جمهور غوښتونکو په 4 ایالتونو کې انتخابات وکړل چې دوی سناتور ټیټ کروز او دوه نوري ډانل ټرمپ وګټل. د دیموکراتانو په مقدماتي انتخاباتو کې بیا برنی ساندرز او هیلری کلینټن یو ایالت وګټل. د دې خبر تفصیل نو شابه آشنا ملي.
د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید ټیټ کروز د کانساس او مین په ایالتونو کې تر خپل سیالانو مخکې شوی دی او ډونالد ټرمپ د کنیټیکی او لویزیانا په ایالت کې انتخابات ګټلی دي. که څه هم په پرونیو انتخاباتو کې د کروز ډیر استازي انتخاب شول، خو د اساسو د شمیر په اساس اوس هم ټرمپ تر هغه مخکې دی. په مجموعي توګه ټرمپ 318 او کروز 295 استازي لري. د ګون لوی غونډې ته چې کاندید به پکې په رسمي توګه وټاکل شي 2402 استازي ورزي. د کاندیدیدو لپاره یو کس تر 50% ډیرو استازو یعنی 1,210 استازو ته ضرورت لري. د دیموکراتانو ترمنځ هم پرون مقدماتي انتخابات وشول. په انتخاباتو کې برنی ساندرز د کانساس او نبراسکا په ایالتونو کې تر کلینټن مخکې شوی دی او هیلری کلینټن په لوزیانا کې انتخابات وګټل. کلینټن تر ساندرز د اساسو د شمیر په لحاظ مخکې ده. کلینټن 1,121 او ساندرز 3,090 استازي لري. د دیموکراتانو په ګوندی لویه غونډه کې 4,015 استازي راغونډیږي. په دغه استازو کې اکثریت یعنی 2,303 استازي چې هر چا ته رایه ورکړه هغه به ګټونکی وي. په ټولو ایالتونو کې د مقدماتي انتخاباتو وروسته به د دواړو ګوندونو د کاندیدانو د ټاکلو لپاره استازي غونډه وکړي. د ګوند په غونډه کې بعد د نومبر د میاشتې د انتخاباتو لپاره د ګوندونو کاندیدان وټاکل شي. نوشابه آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پایتخت بغداد کې د نننۍ ځانمرګ برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. پولیس ویل دي چې برید کوونکي د بغداد په جنوب کې د الحاله په شارګوټي کې خپل موټر چې د چاودونکو موادو نه ډک وي یوې امنیتي پوستې ته نږدې وچاوه. د چاودنې پر مهال په لسګونو ګاډۍ ولاړ وو چې د پوستې نه د تېرېدو انتظار یې کاوه. په پیښه کې تر 40 ډېر کسان ټپیان شوي دي.
د ترکیه د استانبول په خار کې پولیسو مظاهره چانو خلاف خو کې ویونکې غاښ شیندلې ده او ربړي ګولې استعمال کړې دي. د دې خبر تفصیل روخان نورزیل ولی. دا خبر به ورسته ووري. مظاهره چانو هڅه کوله چې د پولیسو مخاوني سي چې غوښتل دي ترکیه تر ټولو لوی ورسپانه چې زمان نومي په دفتر باندې چاپه وهي. دغه ورسپانه په یوه مذهبي ډلې پورې تړلې ده چې مشري د ترکیه نه بهر ژوند کوي.
د ایران او ترکیه مشران وایي چې په سیمه کې د جګړو او فرقوي شخړو د ختمولو لپاره باید همکاري وسی. نور تفصیل به ده حسیب الکوزی په دې رپورت کې وو.
د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو ویل چې ایران او ترکیه کولای شي چې د جګړو د ختمولو په برخه کې د بل سره همکاري وکړي. د ترکیه صدر اعظم پرون په تهران کې د ایران د جمهور رئیس دمرستیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د فرقوي جګړو د ختمولو لپاره مؤثر او شلاره ده. د ایران د جمهور رئیس مرستیال اسحاق جهانگیری ویل چې ایران او ترکیه د سیمې د بحران د حلولو په اړه اختلافات لري، خو دواړه غواړي چې په سیمه کې ثبات راسي. ترکیه د سوریه د جمهور رئیس د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي او ایران د روسیې سره یو ځای د اسد د حکومت طرفداري کوي. ترکیه او ایران غواړي چې په خپلو کې تجارت 10 میلیارد ډالرو ته ډیر کړي، خو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې تجارت 10 میلیارد ډالر وو. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سودان سیاستمدار حسن ترابی نن خاور ته وسپارل شو. د سودان مشهور سیاستمدار حسن ترابی نن د یکشنبې پر د سودان پلازمینې خرطوم په ختیځ کې حاضرې کې شخ کړل شو. له دې مخکې د هغه په جنازه کې زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. ترابی د شنبې پر ورځ د 30 کلونو په عمر د زړه له حملې له وجې مړ شو. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. در نوریدونکو تاسو خبرو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس غنی یو ځل بیا په طالبانو باندې غږ کړی دی چې سوله وکړي. د دې خبر تفصیل اکرام شینواری د کابل نه رالېږلی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن د طالبانو لخوا د سولې په خبرو کې د نه ګډون او سولې د خبرو سره د یو شمېر شرطونو دی خودلو، یو ورځ وروسته د افغانستان د ملي شورا د امتیازي کال د کار د پیل غونډې ته وینا کوله، ویل چې طالبان د یو لوی تاریخي ازمایښت سره مخ شوي دي
او دا فیصله باید وکړي چې د خپل هیواد او ملت په خوا کې درېږي او که مخالفینو سره درېږي. انتخاب د تاسو دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د ژمي 15 سالوي خورزو رسخته وروسته د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دواړو مجلسونو ګډې غونې ته په وینا کې په طالبانو او د اسلامي حزب په مشر ګلبدین حکمتیار باندې غږ وکړ چې سولې ته دی حاضر شي. جمهور رئیس غنی ویل چې په سوله کې ټول افغانانو ګټه ده،
هم زموږ ګټه ده چې د وطن خیر غواړو او هم د هغوی چې له موږ سره په جګړه بوخت، او دا ارزو ورسره ده چې یو ورځ په دې وطن کې اوسي او د اسد ژوند ولري. سوله کله وي خو د طالبانو لري د سره تعلق لري، له بلې خوا د هیواد د سیاسي قشر له چلند سره هم ژور تعلق لري.
جمهور رئیس غنی ویل چې د کوی په استعمال امنیت راتلی شي خو په ملک کې ثبات نشي ټینګېدی. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، بلکې هغه ویل چې دا یو تحمیلي جګړه ده.
د دې جنگ یو اصلي عنصر القاعده ده. القاعده نه افغاني عنصر ده او نه افغانستان د القاعده د جنگ موضوع ده. دوی غواړي ای مغل پاک خاورنه د جنگ میدان جوړ کی. د جنگ بلند سر عوامل داعش ده. داعش له نورو اکثر مسلمانانو بیله خپل ځان ته یو افراطی عقیده لري او دوی د خپل ګټې لپاره جنگیږي، او دا ای مغ ویاړ ده چې نن افغانستان یوازې نه هیواد ده چې داعش پکې پتښته کېدای. ننګرهار کې نن دوی پتښته دي او افغانستان بده دوی ګوري.
جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو چین او د چیچن جنگلې شتون د دغه جګړې د یو بل عنصر په توګه ونموه. جمهور رئیس غنی تحریک طالبان پاکستان ډله هم د افغانستان د روانې جګړې د یو عامل په توګه یاد کړه او ویل چې کسان د دغه ډلې فکري اړیکې د افغان طالبان سره یو شان دي، خو ویل چې د هغوی سیاسي اجنډا د افغانستان سره ارتباط نه لري. همداشان جمهور رئیس غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم د جګړې د یو بل عنصر په توګه یاد کړې او ویل چې افغان طالبان د دغه جګړې شپږم عنصر.
سوال استاد چې آیا طالبانو گروپونو خپل لار د دغه شپږو گروپونو څخه جلا کولای شي او کنه؟
طالبانو تیر اوس په یو بیان کې ویل چې دغه ډلې مشر تابله افغان حکومت سره د سولې د خبرو ترسره کېدو پاکله فیصله نه ده کړې. همداشان طالبانو د سولې خبرو لپاره خپل پخواني شرطونه هم تکرار کړل، چې پکې د افغانستان څخه د بهرنی عسکر وتل، د طالب بدیانو خوشي کېدل او د ملګرو ملتونو د بنزیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د نومونو ایستل شامل دي. جمهور رئیس غنی په خپل خبرو کې ویل چې په افغانستان کې سوله دوه بودونه لري، لومړی طالبان او حزب اسلامي سره او بیا له پاکستان سره. د پارلمان د شپږم امتیازي کال د پرانستې د مراسمو په مهال د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په حکومت نیوکې وکړې چې د ګڼو ستونزو په اواري کې پاتې راغلی دی. هغه ویل چې په تیرو 14 کلونو کې افغانستان له ناسم وضعیت سره مخ دی، امنیتي ګواښونه زیات شوي، د بې ځایه شو ستونزې زیاتې شوي، اقتصادي وضعیت خراب شوی، ځوانان د بیکارۍ له امله بهرنیو هیوادو ته تښتي او پانګونه هم کمه شوې ده. د ولسی جرګې رئیس ویل چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو حالت لا معلوم نه دی او د ملي والی د حکومت د مشرانو تفاهم لیک له مخې لا تر اوسه په ټاکنی سیستم کې اصلاحات نه دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د پارلمان د یوې دورې موده 15 کاله ده، چې دغه جرګې په 15 کال د سرطان په لومړۍ ورځ پای ته رسیږي او په ځای نوې پارلمان په کار پیل کوي. خو د افغان حکومت د چارواکو ترمنځ د ټاکنیزو اصلاحاتو په سر جنجال، ناسم امنیتي وضعیت او د مالي امکاناتو نشوالی د پارلماني ټاکنو زنګ سبب شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې څه وخت په پارلماني ټاکنې ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی د خزو د حقوقو لپاره د ډیرو حسو او د حسو د زیاتېدو خبره کړې ده. میرمن غنی نن جلال آباد ته لیوه او هلته د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډې کې خبرې کړې دي. د ننګرهار د خزو د چارو رئیس انیسی عمرانی ویلي دي چې رولا غنی ورسره په ننګرهار کې د بې سرپرسته خزو د ملاتړ لپاره د مرستې د یو صندوق د جوړولو ژمنه هم کړې ده. ذبیح الله غازی مونږ ته رپورٹ را لګلې.
رولا غنی په جلال آباد کې د غونډو تالار ته د حاضرینو په تودو چکچکو را ننوته. هغه سږ کال د ښځو نړیواله ورځ د ختیځو ولایتونو له میرمنو سره په دې تمه ولمانځله چې د دغې طبقې د ژوند ښه کونې لپاره به خپله مبارزه لا پسې توندی. دا په تیرو څلوېښتو کلونو کې لومړی وار دی چې د افغانستان لومړنۍ میرمن جلال آباد ته سفر کوي. د ولایت مقام په کرزي حال کې دغه لویې غونډې ته سلګونه ښځې وربلل شوې وې چې ډېرو یو رنګ لباسونه په تن کړي وو. اغلی غنی ویل چې د ښځو حقونو د خوندیتوب لپاره به پیل کړې مبارزه تند ساتي.
هېواد د لومړۍ میرمنې په توګه د ټولو افغانو ښځو چې په ښارونو کلیو او ټول افغانستان کې ژوند کوي ملاتړ کوم.
که څه هم د نړۍ په کچه د ښځو نړیواله ورځ د مارچ اتمه ټاکل شوې خو سږ کال په ننګرهار کې دوه ورځې وړاندې ولمانځل شوه. په دغه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په مسله وړاندې شوې تمثیلي پارچم د ډېرو لپاره جالبه وه. د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه انیسه عمرانی وایي میرمن رولا غنی ورسره د بې سرپرسته ښځو لپاره د یوه صندوق جوړول منلی دي.
موږ سره ژمنه کړې ده په اول قدم کې د یو وجهي صندوق افتتاح وه متضررینو خویندو ته چې تر څو وکولی شي دلته به خویندې هغه خویندې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي دوی سره به د کومک او همکاري وکړي.
هغه وایي د افغانستان له لومړۍ میرمنې غوښتي چې په ادارو کې د ښځو ته ونډه ډېره کړي. د رولا غنی راتګ ته له سار رئیسې د جلال آباد ښار نږدې ټول واټونه د موټرو په مخ تړل شوي او خلکو د حکومت په دغه کړنه سختې نیوکې کولې. د دغه لویې غونډې په آخر کې یو شمېر ځوانانو د تالار په منځ کې یوې افغاني سندرې ته د اتڼ دودم په ځای کړ. که څه هم په ښارونو او مرکزي سیمو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره هڅې بې پایلې نه دي خو د ډېرو خلکو غوښتنه دا ده چې دغه ډول پروګرامونه دې لرې پرتو سیمو ته وغځي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پرون د امریکا په 15 ایالتونو کې مقدماتي انتخابات وشول. جمهور غوښتونکو په څلورو ایالتونو کې انتخابات وکړل چې دوی سناتور ټیټ کروز او دوه نورې ډونلډ ټرمپ وګټل. د دیموکراتانو په مقدماتي انتخاباتو کې بیا برني ساندرز دوا او هیلری کلینټن یو ایالت کې رای ګټلې دي. آشنا تلویزیون په دې حقله رپورت لري.
د شنبې ورځ د بریا وروسته ترامپ پر سناتور مارکو روبیو غږ وکړ چې د سیالۍ ووزي.
مارکو روبیو د سیالۍ ډیره بده شپه لرله. زه شخصا ترې غواړم چې د سیالۍ څخه ووزي. فکر کوم همدا یې وخت دی چې له سیالۍ څخه خلاص واخلي. دا رښتیا وایم، زبا د ټیټ سره یو په یو سیالۍ وکړم او سخت خوند وکړي.
د ټیکساس سناتور ټیټ کروز په مین او کنساس ایالتونو ګوندي سیالۍ کې د بریا وروسته او په دوه نورو ایالتونو کې د دویم ځای ترلاسه کولو سره د ټرمپ مخامخ سیالۍ ته رسیدلی.
او زه سخت هڅېدلی یم ځکه که چیرې موږ متحد اوسو موږ به نوماندي وګټو او بیا به عمومي ټاکنې وګټو. هیلری کلینټن ته به ماتې ورکړو او د هیواد پاڼه به بدله کړو.
کروز د ټرمپ خبره بدرګه کړه او د روبیو نه یو غوښتل چې خپل کمپین بند کړي او پریږدي چې هغه د ټرمپ سیالي وکړي.
اوس په غیر لمه نور هر یو چې کاندیدای دی بل نه غواړي چې د سیالۍ څخه خلاص واخلي تر څو خپل ښه کار وکړي. ما هیڅکله لچا ونه غوښتل چې د سیالۍ څخه ووځي، خو اصلي خبره دا ده چې د فلوریدا ایالت تر دې ټولو ایالتونو چې نن پکې رایې وشوه ډېر اهمیت لري ځکه چې دغه د رایو په تناسب استازي تقسیمیږي. په فلوریدا کې ټول د بریالي کاندید ملاتړي وي.
روبیو چې د جمهوری غوښتونکو ګوند دننه د یو شمېر غړو د خوانه د ټرمپ بدیل ګڼل کېدو، د مین ایالت په غیر په نورو ایالتونو کې درې مرایه خپل کړه او د اوهایو والی جان کاسیچ څلور مرایه اخیسته. او د ډیموکراټانو په ګوندی سیالیو کې بیا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن د لویزیانا ګوندی سیالیو کې د خپل سیال سناتور برني ساندرز چې په کنساس او نبراسکا ایالتونو کې مخکې شوی و په پرتلې یې ډېرې ګوندي رایې وګټلې. نن یکشنبه به په مینا ایالت کې د دیموکرات استازو ګوندی سیالي وشي او په جنوبي امریکا کې د متحده ایالاتو مالکیت پورتوریکو کې به د جمهوری غوښتون کې ګوند مقدماتي رایه چونه وشي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سوال دا ده چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه دي؟ ولې نه دي حاضر؟ ټاکل شوی و چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د ډلو استازي د مارچ د میاشتې په اوله هفته کې په پاکستان کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو د افغانستان د طالبانو له ادرسه مطبوعاتو ته په یو استول شوي بیان کې په صراحت ویل شوي دي چې طالبانو د سولې په څلور اړخیزې غونډې کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. نن د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې همدغه مسله د میلمنو سره راسپړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. کولی شئ اوس خپلې پوښتنې زمونږ په فیسبوک کې ولیکئ او وروسته خپرونې ته تلیفون وکړئ. د پروګرام قربانه نوشه باشنا او هاشم حبیبزاده دي. مننه چې خپرونه کې برخه اخلئ او خپل نظر څرګندوئ. اوس خلیل خان د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
جمهور رئیس غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي. جمهور رئیس نن د ملي شورا غړي غونډې ته چې د پارلمان په نوې ودانۍ کې جوړ شوی وینا وکړه. جمهور رئیس غنی خپل وینا کې ویل چې القاعده، داعش، د منځنی اسیا تندلاري او پاکستانی طالبانو د غنی په وینا افغانان نه دي، اصلي مخالفین دي. جمهور رئیس دا هم وویل چې داعش د افغانستان نه په تیښته دي. د ننګرهار د ګوشتې پولیسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ختیځ زون کې درې سوه یو سرحدي زون قومندان ولی خان شینواري امریکا غږ ته وویل چې دغه جګړه نن له غرمې وروسته په 2:30 بجې د نارکی په نوم سیمه کې پیل شوې ده. په کونړ کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت کلتوري معافیت رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پولیو وهلي ماشوم کورنۍ د کونړ ولایت د شیګل د ولسوالۍ د شلتن درې د څنو په غرنۍ سیمه کې ژوند کوي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې 2 میلیونه انجونې د زده کړو نه محروم دي. یونیسف وویل چې د ښځو ښوونکو نه موجودیت او نامنۍ هغه دوه عوامل دي چې دغه ماشومانو انجونو د درس مخه نیولې ده. د امریکا په 5 ولایتونو کې پرون مکتباتي انتخابات وشول. جمهور رئیس غوښتونکو په 4 ولایتونو کې انتخابات وکړل چې دوه یې سناتور ټیډ کروز او دوه نورې ډونالډ ټرمپ وګټل. د ډیموکراټانو په مکتباتي انتخاباتو کې بیا برنی سینډرز دوه او هیلری کلینټن یو ولایت وګټي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پایتخت بغداد کې د نننۍ ځانمرګ برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. د ترکیه د استنبول په ښار کې پولیسو د هغو مزارچانو خلاف د وشکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ نه کار اخیستی دی. مزارچانو هڅه کوله چې د پولیسو مخه ونیسي چې غوښتل د ترکیې تر ټولو لوی ورځپاڼې چې زمان نومېږي په دفتر چاپې ووهي. د ایران او ترکیه مشران وایي چې په سیمه کې د جګړو او فرقوي شخړو د ختمولو لپاره باید همکاري وسی. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې ایران او ترکیه کولای شي چې د جګړو د ختمولو په برخه کې د یو بل سره همکاري وکړي. او د سودان سیاستمدار حسن ترابی نن خاورې ته وسپارل شو. د سودان مشهور سیاستمدار حسن ترابی نن د یک شنبه په ورځ د سودان پلازمینه خرطوم په ختیځ کې حاضری کې شخړه شو. د دې مخکې دغه په جنازه کې زرګونو کسانو برخه اخیستی وه. ترابی د شنبه په ورځ د سلور اتیا کلونو په عمر د زړه د حملې له وجې مړ شو. هغه د 1999 په کودتا کې مهم رول درلودی چې له مخې جمهور رئیس عمر البشیر واک ته ورسید. له هغه وروسته د جمهور رئیس عمر البشیر سره د واک پر سر او بیا د هغه سره جلاوالي له وجې 2 واره په بندیخانه کې هم بندي کړل شو.
دا شنه راډیو درنو ریډونکو، تاسو به دا خبر اوریدلی وی چې د افغان طالبانو له ادرسه مطبوعاتو ته په یو استول شوی بیان کې په صراحت ویل شوی چې طالبانو د سولې په څلور اړخیزې غونډې کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. د دې نه مخکې ټاکل شوی و چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د ډلو استازي د مارچ د میاشتې په اوله هفته کې په پاکستان کې مخامخ خبرو ته سره کښېني. اوس ولې طالبانو ویلي دي چې دوی په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې؟ همدا مسله د میلمنو سره نن د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې راسپړو او ساس پوښتنو ته ځواب وایو. کولی شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. مننه چې پروګرامونو کې برخه اخلئ او خپل نظر څرګندوئ. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه پیل کیږي.
رادیو